شمال کې د اسرایلی پاوز پر پوسټو د بی پلوټ الوتکو بریدونه کړي. حزب الله ویلي دا بریدونه د غزې په تړانګه کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف ترسره شوي چې د یافتا اډې په سیمه کې د اسرایلو افسران او عسکر په نښه کړي. د اسرایلو پاوز پرون په یو بیان کې ویلي خاورې ته نږدې یو شمېر مشکوک هوایي توکي کشف او له منځه وړي، خو ځینې یې په ځمکه لګېدلي چې له امله یې لږ څه زیان رسېدلی. اسرایلي پاوز ویلي په ځواب کې جنګي الوتکو د لبنان په ختیځ او لویدیځ کې هدفونه په نښه کړل. د غزې په تړانګه کې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه پورې د اسرایلي پاوز او حزب الله وسلوالو ترمنځ پرلپسې نښتې شوي. په رافه ښار کې د اسرایلي ځواکونو پرمختګ په داسې حال کې شوی چې له حماس ډلې سره د اوربند خبرې یو نازک پړاو ته نږدې شوي دي. د حماس یو جګپوړي چارواکي د سېشنبې پر ورځ فرانس پرس اژانس ته ویلي د فلسطیني ډلې یو پلاوی به د اوربند د خبرو لپاره قاهرې ته ولاړ شي او خبرداری یې ورکړ چې دا به د اسرایلو لپاره وروستی چانس وي چې خپل یرغمل شوي کسان خوشي کړي. دغه چارواکي چې د خپل نوم له څرګندولو ډډه وکړه، دا هم ویل دا ښایي د ژوندي اسرایلي بندیانو د ستنولو وروستی چانس وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چری.
یو سلو و دیش فارسی کسی او دوش پیتا پشتو کسی مطلعه.
لدی لندو کیسو څخه د اکرم عثمان د ادبی فیستیوال جایزې ته کیسې غوړه شوې. د جایزو په اړه مې د استاد منلي نظر اخیسته.
د جایزې پر چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کیږي، تمن انتخاب اسانه کار نه دی.
لنډه کیسه هم لرو.
خرمایو رشتانې پر څټ ګګر پراته ول. سم دستي ډاکټرې ته مخامخ کښېناستل. ډاکټرې خپلې پوښتنې پیل کړې او نجلۍ شاوخوا په ځیر کتل.
د شیر پاړه د پانتون له استاد لال پاچا اسمون سره شخېدلای.
دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه لري.
او د انزورګر شاعر عمان نیازی غزل لري.
چلتاي کومه تما د ناز کیږي نو هغه به بیا د ګل په آواز کیږي.
دا اکرم عثمان د څلورم ادبی فیستیوال لوري د افغان کیسه لیکوالو د سش کال جایزې اعلان شوې. د فردا فرهنګي کلوب هر کال د می په څلورمه د سویډن په پلازمین سټاکهولم کې د وی غونډې پر مهال د پښتو او دری ژبو د لنډو داستانونو ګټونکو ته د داستان لیکونکي ارواشاد اکرم عثمان په نوم جایزې ورکوي. د اونۍ په پیل کې د شنبې په ورځ د غونډې پر مهال د پښتو برخې د دریو ګټونکو نومونه په ډاګه شول.
د پښتو برخې لومړی مقام ګټونکي رڼا زرمتۍ، اثر آسیا او شینو. د پښتو برخې دوهم مقام ګټونکي نازو پسرلی، اثر خاوره. د پښتو برخې دریم مقام ګټونکی احمدشاه فراز، اثر ایدام.
په دری برخه کې د کیسه لیکوال حسین حیدر بیگی کیسې ته لومړی، رامین رازق پور ته دوهمه او دریمه جایزه دوو ښځینه لیکوالو فاطمه خاوري او زینب اخلاقی ته اختصاص شو. د اکرم عثمان په نوم د داستان دا جایزې له څلورو کلونو راهیسې د غونډې پر مهال اعلانې شي. په دې غونډه کې په سویډن کې میشت یو شمېر افغان لیکوال همداراز د یو شمېر نور اروپایي هیوادو میشت افغانان او حتی د لرې سیمو ځینې کیسه لیکوال برخه اخلي. ځینې ایرانی لیکوال او ځینې سویډنیان هم کله ناکله په دې غونډو کې ګډون کوي. دې غونډې ته کیسه لیکوال د ایمیل له لارې خپلې کیسې استوي. بیا د فردا بنسټ مسؤلین د دې کیسو له ډلې ځینې کیسې د سیالي وړ نه ګڼي او هغه کیسې چې شی ورته ښکاري هغه داورانو ته سپاري چې سش کالې په دواړو ژبو پښتو او دري کې شپږ داوران لرل. په لومړۍ مرحله کې کتونکو یو شمېر کیسې چې د لیکوالو نوم نه و ورباندې لیکل شوی دوهم پړاو ته معرفي کړې او د دوهمې مرحلې کتونکو بیا درې کیسې انتخاب کړې. د دوو کیسو په سر هم د لیکوال نوم نه و لیکل شوی، یوازې شمېرې لیکل شوې وي. د داستان د جایزو غوره کول د لیکوال د کیسې له مخې خورا سخت دي او که چیرته کتونکی پلاوی یو کیسه لیکوال د دې لپاره انتخاب کړي چې نوی راټوکېدلی کول دی، نو د تکړه استادانو له کیسو سره به څه کوي؟ بل لورته کده په خو لیکوالو کې سوته جایزه ورکړي د ځوانانو حق به نوی خوړل شوی؟ دا هم سوال دی چې کله په درو جایزو کې یو ځوان غوړه کیشي نو څنګه ممکنه ده چې استاد لیکوال ته داور دوهمه یا دریمه جایزه ورکړي؟ د جایزو تر ورکړې پورې د استاد منلي نظر در سره شریکوو چې دی هم په دې باور دی چې دا کار آسانه نه دی.
غوړه کول پر سر سخت دی کله چې څوک د یوې جایزې لپاره دی لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کېږي. طبعا انتخاب اسانه کار نه دی. سره له دې هم په انتخاب کې طبعا د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کېږي، د اثر ارزښت په نظر کې نیول کېږي، د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کېږي، کومې یېرنه چې پکې یاد شول هغه په نظر کې نیول کېږي. نو انتخاب اسانه کار نه دی. زمیشه په معافلو کې یو خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي پوښتنه دا هم ده چې تر د غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستی دی که نه، پوښتنه دا چې دی په دې جایزه ارزي که نه. نو هغه څه چې موږ ویلی شو کوم اثر چې موږ ورته جایزه ورکړې ده په جایزه ارزي، مګر کېدای شي تر دې غوره اثر زمونږ پاتې شوي وي یا ممکن رسیدلي.
د اکرم عثمان د جایزو بنسټ په 2019 کال کې په پلازمینه سټاکهولم کې کېښودل شو، خو د کورونا وبا له امله یې غونډې وځنډېدې. همغه و چې په 2022 کې لومړۍ غونډه جوړه شوه. رحیم غفوري د دې بنسټ له مؤسسینو څخه دی. له دوی څخه به واورو چې د ارواښاد اکرم عثمان د څلورمې دورې د جایزو مقایسه که دوی له تیرو دریو دورو سره وکړي نظر به یې څه وي، یعنی څه تغییر پکې راغلی؟
په دې دوره کې خوشبختانه داسې وسو چې هغه ګډونوالې چې په دې دوره کې خپل داستانونه یې استولې مېرمنو ډېر بیې پوچي. نو دا ډېر د خوشحالۍ ځای و. یو فرق یې دا و، او بل فرق یې تعداد د داستانونو و چې دا کال موږ درلود. یو سلو اووه دېرش فارسي کیسې او دوه شپېته پښتو کیسې مو ترلاسه کړې چې ډېر د افتخار ځای و. یعنی په مقایسه چې وګورو د اول کال تقریبا دیش داستانونه دونه را ورسیدی، بیا دو کال پنځوستانی مثلا هغه چې ډېر کار مو وکړ پنځوستانی دوه، او په دې کال کې موږ وکولای شوای چې ډېر تکړه داوران ولرو. هر کال دغسې وو، مګر په دې کال کې مثلا تعداد ډېر.
تاسو داورانو ته اشاره وکړه، ستاسو داوران چې د کیسو لیکوالو خبر هم نوي، لیکن په مجموع کې هغه لیکوال چې تازه کار نوي او پاخه استادان وي د داستان، ممکن داوران د هغوی کیسې وپیژني، لیکن په ورته وخت کې د داورانو کار سخت نه دی، ځکه چې یو داور به غواړي چې یو تازه کار لیکوال یا لیکوال ته جایزه ورکړي، او په ورته وخت کې د پاخه عمر د لیکوال حق خوړل کیږي، او که تازه کار لیکوال ته لومړی جایزه ورکړي نو پاخه لیکوال ته که دومه جایزه ورکوي بیا ممکن منصرف شي چې راځه د بیخله جایزه بهر کا. فکر نه کوي چې دغه جایزه ورکړي کې نور بهتري هم پکار ده؟
تاسو دې پر اساسې ټکم باندې اشاره وکړي چې موږ هم دغه سي د اول کال کې، دوهم کال کې، او دریم کال کې هم دغه سي. مثلا زه پوهېدم چې یعنی لیکوال څوک دی، نه او دا لیکوال زه پیژنم، د لیکوال کتابونه مې لوستلي، او سربیره په دې مثلا بل لیکوال ګثره نه پیژنم، تر اوسه مې یو اثر مې لوستلی. دا اثر بعضې زه په مدیریت کې خبر یم چې د لیکوالانو نومونه څه دي. او ستاسو خبره هم صحیح ده چې شاید ډېر زموږ داوران پیژني دغه د چا اثر به وي، ځکه چې هغه سبک د لیکلو دا شیان ته شاید ورته معلوم سي. مګر هدف دغه و، د اول کال کې چې موږ وکولای شو چې دواړو په یو ډګر کې راوړو، ځکه چې یو احساس یا کار و چې شاید موږ څه خبر یو په دغه تغیرات چې اوس په ادبي ټولنې کې شته. یعنی مثلا ځوانان چې اوس راغلي دې ډګر څونه مثلا تجربه لري، سربیره پر دې چې مثلا عمر یې به کمی، مګر ډېر تجربه به ولري، ډېر کیسې به یې لوستلي، شاید مثلا خارجي کیسې یې لوستلي. او اوس موږ کیفیت وګورو، د داستان کیفیت وګورو. په فارسي کې زه وینم هغه کسان چې په اوله دوره یا دوهمه دوره کې چې مثلا تکړه لیکواران لیکلي وو او استولي وو، په درېیم دوره کې دوی بیا نو خپل اثر یې نه دي استولي،
ځکه چې په هر کال کې مثلا یو نوې لیکوال مثلا د جایزې ګټلې.
تاسو یو مهم موضوع ته اشاره وکړه، فکر د کوم چې کله ناکله چې یو چاته جایزه ورکړل شي ویني ممکن خپه شي، څه ډول تاسو د فردا کلوب د یو مسول په صفات باندې دوی ته څه پیشنهاد کوي چې دوی باید خپه نشي او دوی بیا هم خپل داستانونه واستوي او په دې پروګرام کې برخه واخلي؟
شاید ضرورت چې موږ یو څه تغیرات باید په دې موضوع کې راولو او فکر وکړو چې مثلا یا به داسې اوسي چې تازه کار او نوې لیکوالانو دوی سره جلا کړو، مګر بیا نو څه وخت هغه پرمختګ او ته داسې د تازه کارو والانو لپاره تاسو خبر سیده چې موږ بند پاتې تر اوسه په دغه درې کاله څلور کاله موږ کوشش کوو چې ولار ورته پیدا کړو، مګر کوشش کوو چې د بیانیو د لارې چې مثلا داورانی دي کې او یا د وی د جشمای په اخر کې وای کوشش کوو چې دغه احساس چې شاید هغه تکړه لیکوالانو ته پیدا کیږي دغه د منځ یو کوشش وکړو چې اجازه ورکړو چې د نوې ځوانان د نوې لیکوالانو منځ ته راسي او دغه یو تجربه دي چې دوی راځي په یو کیسیز فیستیوال کې برخه اخلي.
غفوري صاحب، پروسه ښکل چې د ازادي راډیو مجلې د خبرونې لالارې د اکرم عثمان مرحوم په نوم د داستاني ادبیاتو د جایزو راپور خپور شو، د راډیو یو شمېر اوریدونکو دا پوښتنه لمه کوله چې دا جایزې څرنګه ورکول کیږي او څوک یې ورکوي، یعنی لا هم د افغانستان په داخل کې یو شمېر کسان له دې جایزو سره آشنا نه دي. په دې برخه کې تاسو له 2022 کال راهیسې څه ډول هڅې کړې چې ډېر خلک تاسو کیسه دروازه وی فکر نکوي چې په دې برخه کې یو څنور کوشش وکړ دی؟
ډیر کوشش وکړ دی، یعنی په اول کال کې چې بیا هم د پاندېمي دوره و مثلا چې اصلا امکانات نه و چې موږ یو پروګرام جوړ کړو، یوازې موږ د انټرنیټ ته لاړې کارونه وسو، یعنی باور وکړي چې یو لیست نو د لودي د ګردو رادیوګانو د ګردو مجلو چې په داخل کې او په خارج کې ګردو ته موږ جلا جلا خطون لیکلی او بیا مخبل پوسترونه او اطلاعات متاستولی په پښتو دري په انګلیسي متاستولی چی کوشش وکړي چې دغه اطلاعات سمې وسی او خلکو ته هغه لیکوالانو ته چې غواړي په فستیوال کې برخه واخلي. په اوله دوره کې شاید ډیر کومک وسو دغه مثلا مختلفو مجلې او مثلا رادیوګانی کومک راسره وکړي، مګر په دغه تیر کال او دغه کال یو څه کم، یعنی دوه درې رادیوګانی بالا یعنی پروژه دعوت ته چې همیشه ورته هستو همیشه چې وخت اعلانونه خبره کیږي اول د نشریاتو ته هستو چې دویم هغه یو دوره مو شروع کړو د خپل تبلیغات چې خلک په خبر سي او داسې وختونه کیږي چې زموږ هغه دوره ختم شوی نوې داستانونه نه قبلو یو نه پر خبر سی بیچاره خپل خطا سی خپل داستانونه سی نو وخت پر اتسه به موږ مجبورې چې داستانونه می استولی دا ورانه ده نو نسو کولای چې بل نوې داستانونه واخلو بیا نو پریږدو بل نوې کال لپاره، مګر دا سی دی چې موږ کوشش کړې او کوشش هم کوو هر کال یو بل روش یا یو بل یعنی طریقه راخلو چې شاید بل رقم کوشش وکړي پی سي ورکو مثلا فیسبوک ته پی سي ورکو انستګرام ته پی سي ورکو ګډه د نشریات چې پیسلا مجازي میډیا ته یعنی ډیر تبلیغات هم د پیسو تبلیغات هم کوي مثلا افغانستان په نظر کې نیولې مثلا ایران پاکستان او خارجي مملکتونه او د هسیبي دان ګډه اروپا په نظر کې پی سي ورکو چې د تبلیغات خلکو ته ورسي د فیسبوک دلاري د انستګرام دلاري، مګر او پس له دې چې دا دوره ختم سو بیا هم د سنو راور رسیدل موږ باندې کړو په وخت یعنی په اخر کې دا جدي موږ باندې یو بالا داستانونه مو نه قبل ولی نو دا شاید تاسو خبر ورسیده چې موږ کوشش وکړو چې دا تبلیغ اطلاعات ورسیږي.
تاسو د بنسټ دا هڅه چې دا سنت جایزه ورکوي د ډیر ستاینې د پدې شک نشته، ځکه چې عادتا په افغان ټولنه کې شعر ډیر مطرح وي او مشاعري زیات کیږي، کلاسیک ادب هم ادب مهم غفوري صاحب له شعر ډکته فولکلور مهم د داستان جایزې ته تاسو څنګه ورپام شول چې دا سنت جایزه ورکړي؟
تاسو خبر یاست چې وخت د قلم د کلوب اساس چې شو درس هغه وخت کې زما ایدیا و چې سویډن ترغلی وم او دفتر
سر اکرم عثمان او دا فرهنگیان سرم تماس ونیوی چی موږ باید یو کار باید وکړو. داسې نه کېږي چې مثلا دلته مهاجرت دا تاثیر وکړي چې ورک شو په دغه جمعیه کې په دغه ټولنې کې بله موږ نوم افغاني یا د افغانستان یو مګر نه مو ژبه ژوندی پاتې سي نه مو ادب ژوندی پاتې سي. نو ډاکټر صاحب شاید اولین شخصیت و چې راسره ومنل او دغه کلوب جوړ شو د قلم په نامه او مجلم هم د قلم په نامه شروع کړي په هغه وخت کې بیا یعنی په هغه میاشت چې موږ مجله شروع کړي وو خبر شول چې ډاکټر صاحب اسدالله حبیب او ارشاد اسدالله حبیب د ډاکټر صاحب مفید سره یو ځای یو بل مجله شروع کړي چې هغه قلم نومیږي. بیا موږ قلم نومې تبدیل کړي فردا ته. ډاکټر صاحب چې وفات شو په 2014 کال کې نو په دغه کلیزه کې موږ دا تصمیم ونیوي چې څنګه باید اکرم عثمان نوم ژوندی پاتې سي. نو موږ کوشش وکړي چې دا اساسو خبره فکر مو وکړي چې د شعر دپاره ډېر فیستیوالونه شته. نو زموږ دپاره داستان مهم و هلته چې نسته ګرسره داسې یو ادبي فیستیوال د داستان یعنې مخصوصا د داستان لپاره نسته په هېڅ ځای کې نسته. نو کوشش مو وکړي چې شاید کامیابه سو کنه مګر شروع کوو او شروع سو
له شاغري غفوري څخه مننه. مخکې تر دې چې له کیسې د شعر نقد مخه کړو د اکرم عثمان د څلور مدبي فیستیوال د پښتو برخې د لومړي مقام لنډه کیسه به له ملالې بشیر څخه واورو. دا د آسیا او شینو په نوم د رڼا زرمتۍ کیسه ده.
دروازه ورو وټکېده. اجازه ده د هو ځواب اورېدلو سره دروازه خلاص کړه. پونه جک پرنګ غنم رنگ سړی چې خړه او سپینه لونګی پر سر و رانه نوت. یو انجلی تر لاس نیولې و. د انجلی غټګولې چندار کمیس پر تانو خرمایو رشتانی پر څټ ګګر پراتول. سم دستي ډاکټرې ته مخامخ شې نستل. ډاکټرې خپلې پښتنې پیل کړې. انجلی شاوخوا په ځیر کتل. سترګې پر ما ولګېدې. حوصله ختم سو او له څوکۍ څخه راکښته سو. د اتاق اخر سر کې لومړی الماری ته مخامخ ودرېده. سر څخه تر پښو یې راته وکتل. بیا د پښو پر ګوتو ودرېده او زه یې له دوهمې خونې راواخیستم. پر سترګو یې راته لاس واهه. کوشش یې کاوه چې پټې کړي مګر نه یې سوای کولی. اوچته پر مځکه کښېناسته. پښې یې اوږدې وغځولې. زه یې پر پښو څملولم. ورشتانو باندې راته نرم نرم لاس تېراوه. شونډې یې وښورېدلې. آللو للو د اسمان په شان سترګې دې کړه پټې. خو زما سترګې نه پټې دي. د انجلی شونډې بوڅ سوې. له غېږ نه یې لرې وغورځولم. زه هم تاو سوم تاو سوم ودرېدم. بټنه مې ولګېده او سندره مې شروع سوه. سترګې لرم شنې د اسمان په شان. ستوري مې لمن کې د ماښام په شان. جوړ مې ویښتان دي سره مې اننګي. باف لرم کمیس د ناوې په شان. ګرده ګرده کېږم ستا مخ کې زه. ما ته خندا کړه د وړې په شان. یو ځل یې په چک چکو پیل وکړ. ته ماته سندره وایې ته ماته سندره وایې. غنم رنگی سړی ور ژغ کړ. شورمه کوه غلی کېنه لیونۍ. ډاکټرې دوه ځله قلم پر میز ووهه. پام دی وی چې بل ځل ور باندې برګ نسی. دا خلک ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري چې زه او ته ورته پام ونه کړو نو څوک به یې کوي. خپل نس یې لڅ کړ او په لمنه یې د توربخنه سترګو ډنډې اوبه پاکولې. ډاکټرې ورته وویل دا نانځکه دې خوښه سوه. جلی ورته شکته پورته سر وښوراو او خپل لاسونه یې سره لری ونیول. ډاکټرې خپل سور ټیکری سم کړ او له خپلې تورې څوکۍ راجګه سوه. نږدې ورته پر ګونډو کښېناسته. زه یې له مځکې ور پورته کړم. راځئ چې سره وپیژنئ. نانځکې دا آسیا ده او آسیې دا زما د اتاق د رنګارنګ نانځکونه یوه نانځکه ده. خو پس له نن نه ستاسوه. مګر لومړی به ورباندې یو نوم ږدې. آسیې په ځیر راته کتل. بیا یې ډاکټرې ته د ویلو لپاره خوله جوړه کړه. سترګې یې شنې دي نو نوم به یې شینو کښېږدم. ډاکټرې خپلو سپینو مینو لاسو باندې ورته چکې ووهلې. واه دا څومره ښکلی نوم دی. پس له دې به دا ستا شینو وي. ډاکټرې ورته وویل آسیې ګلې ته دې له شینو سره لوبې کوه زه دې له دادا سره خبرې کوم. آسیې ته نقطه ورکړه. پر ما یې سم عملیات شروع کړل. کله به یې سترګو کې راته ګوتې ننه ایستې او کله به یې راباندې خوله خلاصه کړه. کله به یې لمنه راپورته کړه. ای ته خو پرتوګ نه لرې. ها څومره شرم. آسیا بیا په معاینه کولو بوخته و خو زما غوژنه د ډاکټر خبرو تول لورکې دې لمغزو شاته پاتې ده لیونی نه ده د خپل سترګو په اشاره یې پام مشته وړوه ته ورته وګوره آسیا زه ټینګه نیولې وم د خوب لپاره یې راباندې غوسه کوله خپلې ګوتې به یې په لاړو لندې کړې بیا به یې زما مخ په لوند کړ او ویل به یې مه ژاړه جار جار ډاکټرې بیا دادا ته وویل ودیلې ده دا له نورو کوچنیانو لږ ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري آسیې ته به تر خپلو نورو بچو ډېره مینه ورکوې او ډېره حوصله به کوې له خپل عمر څخه به یې درې کاله کمه ګڼې غوسه به نه پر کوې کنې بیا دا خپل پر ځان قابو له لاسه ورکوې زه درته درمل درکوم کله چې له کنټروله ووتله بیا به دا درمل ورکوي چې لږ آرام وکړي تر څو ورباندې ډېر فشار رانسي نو که خدای کول ښه به سي خو لږ په ځنډ سره د آسیې دادا په خپل ډډ غږ کې وویل مننه ډاکټر صاحب د الله په امان خپل تور څادر یې د زنګانو له سره واخیست ټاک یې واهه بیا یې پر اوږه واچاوه هله بچی شنو دې راواخله چې ځو پس له اوږدې مودې دا مې لومړی ځل و چې د باندې وتلی وم هرې خوا ته مې سترګې غړولې خو آسیې په آرامه نه پرېښودم هره ثانیه به یې بس ما بټنه ټینګه کړه په سندرو مې بېخي ستونی وچ سو دادا د اوږده دالیز په اخیر سر کې چپ لاس ته درملتون ته ورکوز سو د میز پر مخ یې لوړې شیشې لګولې وې لاندې په شیشه کې یې د کمان په ډول یوه وړه لاره جوړه کړې وه دادا هغه ځای کې د ډاکټر ورکړل سوې پاڼه کښېښوده یو کس چې په شنه آبي کمیس پرتوګي سپینه خیرنه چپنه اغوستې وه راغی کاغذ یې واخیست کله به یې کاغذ او کله به یې پورته خانو کې ښودل سوې قطیو ته کتل اخوا دې خوا څو وارې ولاړ تر څو یې پنځه قطۍ پر میز یو ځای زموږ مخې ته کښېښودل ماما ټوله دوا دې 1500 افغانۍ کېږي حساب یې کړم دادا د تور واسکټ چپې خوا ته لاس دننه کړ او له جیبه یې توره بټوه راوایسته له بټوې یې ټولې ماتې پیسې پر میز کښېښودې ایله 1500 افغانۍ سوې وروره دغه دې راسره ټولې که لږ څه راته کم کړې لور مې ناجوړه ده د خیرنې چپنې والا کس خپلې غټې سترګې د آسیې خوا ته کږې کړې آسیې زما د غومبرو پر سروالې خپلې ګوتې ټینګې مشلې او بیا یې په خپلو غومبرو پورې مشلې خپل وریشتان یې مخ ته تار تار شمیرل د غټو سترګو والا کس چې آسیې ولیدله نو ویل خیر دې پروا نه لري په 1500 افغانۍ به یې حساب کړم دادا ورته وویل کور ودان الله دې په کار کې برکت واچوه ټولې دواوې په سپینه کڅوړه کې واچولې او دادا ته یې ورکړې هغه ورته لاس سر ته پورته کړ السلام علیکم او له درملتونه ووتلو آسیې راته وویل شینو راځه چې منډې کړو هله ګورو چې څوک له دروازې ژر وځي زما لاس یې ونیوه او دواړو منډې کړې آسیې په ټوپ وهلو پیل وکړ زه اول سوم ها 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 یو چک چک د شور ماشور لرونکو بازار لمنځه د آسیې د کور پر لور روان سو لشي لور یو څه ځلېدل د دادا لاس یې پریښود په چټکۍ یې راسره منډې کړې خپل سر او پزه یې پر شیشه سرش کړل مخامخ ایښودل سوي ښکلې طلایي بوټونو ته یې کتل چې له غمو همداسې پړکېدل له دوکانه د جګې ونې سړی راووت اوږده پزه یې وه ټوله څیره یې وربدرنګه کړې وه خو کله یې چې خوله خلاصه کړه نو آسیې له ما سره یو ځای دادا ته منډې کړې دادا د اوږدې پزې والا کاکا ته وویل له مغزو ښه نه ده غوسه مه پر کوه اوږدې پزې والا کاکا وویل چې له مغزو خرابه ده خو تر لاس یې ونیسه نو چې هر چیرته په خپل سر روانه وي دادا تر لاس ونیوله او روان سو مګر آسیې خپلو پښو ته حرکت نه ورکاوه همدا یې ویل پړکېدونکي بوټونه پړکېدونکي بوټونه دادا وویل بچیه ودی لیدل چې پیسې مې خلاصې سوې نو بوټونه په څه درته واخلم بوټونه غلی سه یو وارې مې درته وویل چې پیسې مې خلاصې سوې نو چیغې مه وهه سبا مې چې انار خرڅ سول بیا درته همدا بوټونه اخلم سمه ده آسیې خپلې ګوتې په ورشتانو کې شخ کړې او همداسې شکول ځان یې په خاورو کې ښه ولاړه هغه مینهناک آسیه بل څوک وه او دا بل څوک ده ما ورته رډې کتل چې دادا په غېږ کې پورته کړه او زه یې هم ورسره واخیستم ټوله لاره کې آسیې دادا په سکان واهه کور ته ورسېدو د لرګي دروازه خلاصه وه دادا توره ځوړنده ډبله پرده له دروازې ایسته کړه او کور ته دننه سو یوه هډوره جګه ښځه راروانه وه زرغون ټیکری پر سر و اوربل کې رنګارنګ سیخان وهلی و مخامخ دادا ته ودرېده. ویش بیا یې وضع خرابه سوې؟ دادا په بیړه ورته وویل، هو ښځې، نور یې څه ونه ویل او چټکتیا سره د یو غټ فولادي رنګ قفس مخې ته ودرېد. هلته یې آسیه څملوله، زه یې څنګ کې ورسره کښېښودم. د قفس دروازه یې قلف کړه. د رنګه سیخکۍ والا ښځه راغله، په لاس کې یې یو وړوکی زرغون رنګ والا قوتی و. پر مخ یې یوه نښه وه، زما سر پر خلاص نه سو، خو هغې له دې قوتي نه یو مالوچ راوباسه، بیا یې له یو کوچني بوتل نه اوبو غوندې شی پرې توی کړ او د آسیې په سر یې ووهه. هغې اخ کاوه او زما زړه برېښېده. د ښځې شونډې وښورېدې، خدای خبر څه یې ویل، خو لاسونه یې پر مخ تیر کړل او بیا یې د آسیې له ببرو رشتانو نیولې تر کژو وژو ګوتو پورې یو زورور چوف اور باندې وکړ. ما ته دا هر څه ډېر حیرانوونکي ول، کله هم داسې څه ما نه ولیدلې. له آسیې وېرېدلې وم، ځان سره به مې ویل کاش ډاکټرې سره وای، هېڅ مې آسیې نه وای لیدلې. ګوښه کې ترې ودرېدلم، هېڅ له ځایه نه ښورېدم. د آسیې ږغ راویښه کړم، ته هم ما نه ډاره سوې؟ خیر دی، ما نه مه ډارېږه. زه یې غېږ کې ونیولم، په مخ یې ښکل کړم، ویل یې راته بیا داسې نه کوم. نور مې وانه اورېدل چې څه یې وویل، ځکه زه ځان سره لګیا وم چې آسیه مینه ناکه ده که ډارونکې. ما خپل ځواب نه و موندلی چې ناڅاپه یو ډله ماشومان په دروازې راننوتل. ما او آسیه د اوږده او پلنو فولادي سیخونو نه ورته وکتل. آسیه ویل، دا مو د کوڅې ماشومان دي، زموږ کور ته د تشلو او مردکو لپاره راځي. هغه خېټو وینې؟ هغه تور غوړ وریښتان چې دي، ګرد مخ لري، د دادا څیرې ته ورته څیره لري. هغه مې ورور دی، د هغه انډیوالان دي، پر ما هیڅ ښه نه لګیږي. هغه بانجاني کمیس پرتوګ یې چې اغوستی هلته چې ناست دی او ګوتې جوړې کړې چې تشلې سوری ته واچوي، هغه ما ته هیڅ ښه نه ژغیږي. ما هم ټولو ته په ډیر غور سره وکتل. ټولو یوه دایره جوړه کړې وه او هر یو خپل مخ ته مردکۍ ایښی وې. منځ کې یو سوری کړی و، هر یو کوشش کاوه چې مردکۍ یې په هغه سوری کې ولاړې سي. له دوی نه هماغه د بانجاني کالو هلک د قفس څنګ ته راغی، سیخونو ته یې لاس را دننه کړ، زه یې په لاس کې ونیولم. آسیه چیغې کړې، هلک ورته په زوره خندل او ورسره یې لیونۍ ورته ویل. د انګړ د منځ ټول هلکان زموږ څنګ ته راغلل، کله به یوه زه په لاس کې ونیولم او کله به بل. آسیه همدا ویل، زما شینو راکړه، زما شینو راکړه، خو هلکانو له ځورولو لاس نه اخیست. آسیه خپل مړوندونه باندې خولې لګولې، دومره به یې ټینګې کړې چې غاښونه به یې په غوښه کې ننوتل. خپل نوکان یې خوړل او خپل سر یې د قفس په پنجرې واهه. یوازې همدا به یې ویل، شینو مې راکړئ. ادې چې د چیغو له وجې راووتل، زه یې له هلکانو واخیستم او ټول یې له کوره څخه وایستل. هیڅ یې آسیه نه سوای ارامولی، غوښتل یې د ارامېدو دوا ورکړي چې دادا راورسید. هغه ادې دوا ورکولو ته پرې نه شوده، د اوسپنیزې کوټې څنګ کې کښېناست، د آسیه پر سر یې لاس کښېښود. لورکۍ مې، ته خو مې زړوره لور یې، زړور خلک ځان ته تاوان نه رسوي، ته خو پر موږ ګرانه یې. آسیه ورو ورو کرارېده. خپل دادا ته یې وویل، ته ما ته په قهر نه یې؟ دادا یې ورته وویل، نه، تا خو څه نه دي کړي چې زه تا ته غوسه وکړم. دادا ورته قفس خلاص کړ او آسیه یې انګړ کې لوبو ته پرېښوده. آسیه ته ما سندرې ویلې او دا راته په خپل چنداره کمیس کې نڅېده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون د شعر پوهنې اثر په روسیو کې په کابل کې چاپ شو. له دوی په واورو چې په دې کتاب کې د شعر په چوکاټونو ډیر بحث شوی که د شعر په هنري اړخ.
زه د شعر لپاره یو ځانګړی تعریف لرم او هغه دا دی چې شعر چوکاټ نه دی، شعر یوه ښکلاییزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي، بیا په ذهني او نفسي تجربې ترسره کوي، هغه نه وروسته د په لفظونو کې دغه خپل نفسي او ذهني تجربه چې دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. شعر یو رنگینی ده. شعر لکه څنګه چې ارسطو ویل دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شی نه دی چې مثلا موږ به ووایو دا نظم دی، وبو ګورو چې په نظم کې شاعري شته که نشته، شعر په نظم کې شته که نشته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی.
خو بیا هم فکر نه کوي چې یو چوکاټ ورته په کار دی؟ یعنی چوکاټ،
نو دا چوکاټونه خو او دا چوکاټونه د کله چې د شاعر ذهن او نفس دغه بهرني عناصر چې د پایني چاپیریال کې څه ګوري، هغه د خپل تصور او د خپل تخیل له لارې، دلته ګوره د تخیل او د تصور موضوع ده چې د پاره سور پسې ورکته او د پاره خیال پسې ورکته. او دا څه وخت تخیل کیا؟ تخیل په دوو یاګانو باندې، او څه وخت تصویر کوي؟ دا نو ضروری ده چې دی وخت کې خدای دا لوړاندې ورته چوکاټ نه لري، خو کله چې دا دغه مسله راخلي دا وړاندې کوي. مثلا دا کېدای شي د نظم په چوکاټونو کې راشي، او دا کېدای شي د نثر په وړو وړو چوکاټونو کې راشي.
دلته د نړۍ یو ډیر مشهور شاعر رابرټ فراست تعریف لري د شعر لپاره. هغه بیا یو بل شیم پیور زیاتوي، تاسو عاطفي او احساس ته اشاره وکړه. هغه وایي چې کله یو احساس انسان ته پیدا شي او عاطفه را وپاروي، او بیا دا عاطفه یو فکر پیدا کی او الفاظ هم ورته را پیدا شي، نو دا بیا شعر شو. تاسو سره موافق یاست؟
بالکل بالکل. خو همدغه زه وایم چې دغه سړی دالې دی ویلي چې دا د نظم په چوکاټ کې ویلو، دا د نثر په چوکاټ کې. اما خبره ده چې دلته عاطفه، احساس، تصور، تخیل دا چې کله په کار ولویږي په ذهن کې چې هغه څه راټول شوي وي، د حافظې نه هغه راخلي او په هغه باندې یوه نوې تجربه ترسره کوي. دغه نوې تجربه بیرته د اظهار ته بیایي، یعنی له آیني چاپیریال راخستې توکي تر ذهني تجربو وروسته په آیني توګه بیرته وړاندې کول دا شعر دی.
ازمون صاحب کبیرته چیرته شعر پوهنې کتاب ته راشو، نو په شعر پوهنې کې ستاسو د شعر په ارتباط لدغه تعریف چې د مرکې په پیل کې مو وکړ، لنا سره به بیا څنګه بیلوي؟
او شعر یعنی یوازې مونږ منظوم کلام ته شعر نشو ویلای، کېدای شي چې یو خه منصور کلام هم شعر وي. دا ځکه وایم چې شعر یو رنگینی ده، پکې ښکلی او آهنګینه ژبه، آهنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی. نو د فکر او خیال دغه عاطفي تړون کېدای شي ته په منصور ټوټه کې پیدا کی، لکه مونږ او تاسو نن منصور شعر لرو، او کېدای شي ته په منظوم ټوټه کې پیدا کی چې منظوم شعر زه ورته وایم. او په نظم کې خبرې دي، هغه نوې مسالې په کې رامنځته شوې دي. او هغه دا دی چې نظم یوازې په وزن پورې منحصر شعر نه دی، او نه شعر یوازې په نظم یا په وزن پورې منحصر دی. هغه په دې چې هلته په نظم کې وزن چې دی یو بېله موضوع ده. هلته یو مقید وزن دی، یو نامقید وزن دی، یو میټریک دی، یو نامیټریک وزن دی. دا یو تخنیکی موضوع ده چې په وزن کې ځای کیږي، مګر شعر دغه قیودات نه مني. شعر یو آهنګینه وینا ده، آهنګ لري، آهنګ خو نثر هم لري. یو نثري جمله که تاسې ولولئ هغه هم آهنګ لري. نو دلته هغه آهنګینه جمله چې هغه د فکر او خیال عاطفي تړون پکې وي، یعنی یو تصویر، یو منظرکشي، یو انځورګري پکې وي، هغه وړاندې کیږي. زه په دغه برخه کې مې چې ما څه لیکلي دي وړاندې کړي دي، هغه کې مې د شعر د عمومي تعریف او د شعر په باب باندې عوام خبرې او د شعر په باب باندې خواص او د تعریفات دغه مې شنلې دي. او دنه مې یو نتیجه را ایستلې ده چې شعر دغه نه ده. تاسې ورته اشاره وکړه چې نثر سره بیا فرق څنګه کوي. نثر د نظم فرق کیږي، د نثر په مقابل کې نظم ده، خو شعر چې دی هم په نثر کې دی هم په نظم کې دی.
مثلا د استاد الفت ځینې نثري ټوټې تاسو ته شعر ښکاري؟
بالکل، ښه اشاره دې وکړه ورته. زر داسې نثري ټوټې دي چې په هغې کې شعریت او شعري ښکلا وي او بدیع ښکلا وي، دا پکې موجودې دي. مګر داسې نظمونه هم شته چې په هغې کې بیا شعري ښکلا وي نه شته. مثلا دهقاني څومره ښه کار دی، هر سړی ګوره مالدار دی، دغسې یو څه شی لري، دا بیا شعر نه دی، مګر نظم ورته ویلی شو. خو داسې منصوري ټوټې هم لري چې په هغه کې شعري قوت او شعري ښېګڼې او ښکلاوې شته، هغه ته زه شعر ویم. د خادم صاحب هم دغسې شته، چې دغه خیالي دنیا چې دا دغه خیالي دنیا منصور شعر دی، دغه خیالي دنیا مطلقاً شعر دی.
ستاسو دغه ویش په حساب د استاد بینوا هم ځینې نثري ټوټې هم دستی؟
بالکل، د استاد بینوا ځینې هغه منصوري ټوټې چې دوی یو خاص دغه منصوري ټوټې په هغه زمانه کې د بهرني ادب کې ډېرې زیاتې باب شوې وي، هغه خو دوی دغه څلی لوستي دي، نو دغه یو ځانګړی سبک دوی رامنځته کړ په ټول عمومي هم بینوا صاحب ولیکلي، هم الفت صاحب، هم خادم صاحب، حبیبی صاحب یو نیمه ټوټه لیکلې ده. دوی چې کومې څه لیکلې دي هغه دغه ټوټې چې تاسو وګورئ، دغه نثري چې نثرونه چې هغه یوازې بدیعي او هنري او شعري ښکلاوې لري، دغه شعرونه دي.
ازمون صاحب، د دغه ویش له مخې تاسو د شعر پوهنه کې مخته تللی یاستی او دا کتاب مؤلف کړی؟
ما دغه اذان ته اساس ګرځول دی، ما چوکاټونو باندې دغه سی باس نه کړی چې دا غزل دی ته یو، دا ربی دی ته یو، دا نظم برخه ده چې هغه ما په نظم پوهنه کې لیکلی. په شعر پوهنه کې ما د شعر د پیژندلو فلسفه لیکلې، ما د شعر په ذهنیتونو باندې خبرې کړي، ما د شعر په توکو باندې خبرې کړي، په کولایزو توکو مې خبرې کړي، مخایل شعر کوم شعر ته وایي، مصور شعر کوم شعر ته وایي، دغه شان دي چې دا ډلبندي شوی دی، په دې کې باندې بحث شوی دی. تقریبا دا د شپږ سو په شاوخوا کې کتاب دی، مخه کتاب دی چې دې کې د شعر موسیقي ده، دې کې د اته البته ځینې توکي دي چې هغه مثلا دغه چې هغه په نظم کې ډېر زیات رول لري، کله کله دغه په نثر کې دا قافیوي جوړښتونه چې دا شعر ته ښکلا ورکوي، یعنی کلام ته ښکلا ورکوي. هغه څه چې د ایو وینا ښکلایي زبر ما دغه برخه چیړل ده. او یو خبره راته وکم چې ما په دغه زیات مثالونه د استاد شپون هم ورکړي دي. د استاد شپون ځینې داسې ټوټې دي او داسې جملې دي چې هغه مطلقاً شعر دی، یعنی کله چې څوک لولي هغه نه خوند اخلي، رنګینی او هغه تخیل او تصور دا ټول پکې
ازمون شوی
دی داستانی ادب کې.
یعنی آیا لوی ایو داستانه هم تاسو ځینې جملې راېستلې دي او هغه باندې دا حکم تاسو کوي چې دا شعر دی؟
بالکل بالکل، په زره په شوشمیر داستانونو کې زه دغه سي جملې شته، زنه داسې پاراګرافونه شته چې هغه مطلق شعري هي.
نو کده سي ویش څوک کی نو دغه ژانرونه به سره ګډوډ نشي په شعر کې د نثر؟ بله مهرباني
شیبر صاحب، زه په همدغه نظر باندې ما چې شعر خپل چوکاټ نه دی، شعر یو رنگینی ده، یو محتوی رنگینی ده چې یا کیفیت ته چې هغه کېده چې د نثر په چوکاټونو کې، یو هغه کېده چې د نثر په چوکاټونو کې.
دلته بیرته سوال پیدا کیږي، یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل چې د داستان څو جملې هم شعر دی، که چیرته داسې وي بیا خو هغه برخه بیرته ساقطه شوه چې شعر په خپل ذات کې یو شی دی، دا خو ذات نه شو، دا خو له ذات نه د باندې دی، یو بل چوکاټ کې یو شی شو.
نه نه خو شعر خو نه، دا خو دا خپل یو کیفیت دی، یو هنري کیفیت دی. دغه هنري کیفیت ته په یو چوکاټ کې چې پیدا کې خو دا شعر دی. ان هغه تاریخ چې مور ته کړی چې مثلا د تخیل برخه ده، د تصور برخه ده، د تفکر برخه ده، عاطفه او احساس دی، دغه 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 شان چې ته ګورې یو بهترین منظرکشي چې پکې انځورګري پکې دا شعر دی. نو شعر خو یو کیفیت دی، نو دا کیفیت کې د شي چې ته په دغه چوکاټونو کې پیدا کې. اوس مثلا ته ګوره، دا منصور شعر خو وسانه وضو نه ده، دا منصور شعر په خوانه ده، دا منصور شعر چې موږ دا ترکیب جوړ کړی دی، یو خواته نثر دی، بل خواته شعر دی، دا څه شنه جوړ شوی دی؟ دا نثر کې په دغه چوکاټ کې یو کیفیت دی.
خو داسې دی چې دا منصور شعر په خپل ذات کې یو بشپړ اثر دی، نو بیا هغه ته چې موسیقي هم لري او دا نور شعری خصوصیات هم لري، عاطفه احساس دا هم لري، کلمات هم داسې دي چې یو کلمه ممکن څو اړخه ولري او یو کلمه له بلې کلمې سره یو ځای شوې ده، ممکن یو بل معنا یې خپل کړی وي، دغه ټول شین سره یو ځای شي، نو په خپل ذات کې همدغه منصور شعر دی. لیکن داسې لیکن خو بیا داسې نشته کېدی چې همدغه منصور شعر دی و داستان په یو برخه کې راغلی او هماغه برخه ترې راپورته کې ووایي چې دا شعر دی.
نه خو اوس همدغه ته دغه کوم خبرې چې تا وکړلې، دا زه د داستان په یو پارچه کې راوباسم، همدغه کوم تعریف چې تاسې وړاندې کړ دا د داستان په یو پارچه کې راوځي. چې کله داستان په پارچه کې راووت نو چوکاټ خو چې دا خو نثر و، برخه خوشو نصر و یعنی غد وینایز انداز چره او چوکاټ چره غد نصر دی مګ تا خو د کیفیت خبره د توکړه د کلمو د کیفیت خبره دی وکړه لا چې په کوم باندې شوی دی څنګه وړاندې کړی دی دا د کیفیت مسلې دی دا د چوکاټ موضوع نه دی
دا خو صحیح خبره ده لیکن د یو بل اثر لمنځه یو برخه یو شعر اخیستل او په یغه باندې د شعر حکم کول سوالیه نه رامنځته کوي
نه 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 ځواب چې ما ته دغه برخه دي خوند راکه او دا ما ته یو شعر دی ځکه چې دغه دغه کیفیتونه پکې شته تخیل تصور پکې شته تصویر پکې شته مثلا عاطفه پکې شته احساس پکې شته دغه کلمې په داسې بڼه باندې پیر شوي د دغه پارګراف ته دغه ځای چې دا یو شعري کیفیت لري نو چې کله دغه کیفیت ولري نو زور نشم ویلی
د ناقدانو په حساب شعري کیفیت یو موضوع ده او شعر ورته ویل بل موضوع ده
وزه د تاسو وایم چې تر اوسه پورې چې د شعر د پاره کوم چا نه دی ویلي چې دا دا یو منظوم کلام دی چا نه دی ویل دا منظوم کلام دی دا د یو کیفیت په توګه وړاندې کړو دا د تخیل او د تخیل موضوع ته یادو دغه تخیل په ټول داستان کې کېدای شي نه وي مګر په یو برخه کې کېدای شي وي یا یو ځانګړي پارچا ده لکه د خادم سوم کړه چرته راو خپل ټول خو کېدای شي څو جملې پکې د سیوی چاغیت کیفیتي دغه نه ونه لري اړخونه لري د شعر کیفیت خو هم دغه ده یعنی د شعر اصلا د کیفیت دی شعریت دی چې دا نه وي بیا خو شعر نشو بیا کېدای شي منظوم کلام وي بیا کېدای شي منصور کلام وي یعنی نو خو د نثر نه به نشو ایستلې یا د نظم د چوکاټ نه شي ته نشي ایستلې نظم به وي نثر به وي مګر دا شعري کیفیت پکې شته کنه چې د شعر کې ځکه شعر خو چې ته پیژنې خو په کیفیت پیژنې هغه کیفیت په دغه چوکاټ کې شته کنه شته کوي شعر دی کنه یو خوش نه دی نو
ازمن صاحب د شعر پوهنې په کتاب کې تاسو لیکلي دي چې نوی څوم پرې ورزیات کړی دي نوی مو څه شی په زیات کړی دي
او په دې برخه کې ګوره دغه خیا خو دغه د شعري کیفیتونو خبرې وي چې هغه کې دغه سمبولونه راځي مثلا تشبیه او استعاره او کنایه او داشین پکې دي کار چې د تخیل د لید ورته وګوري هلته زموږ د بیان په کتابونو کې دا تخیل د لید ورته ډیر نه دی ګټل شي دلته ګټه څه ګوري د تخیل د لید ورته ګوري ځینې شایان دي مثلا ابرته لکه دا حسن تعلیل چې ده دا بیرته تقریبا د تشبیه ده تشبیه د دې ټول اساس ته ما دغه څه د تخیل د لید ځینې شایان ته کتلې دي سمبول تا مثلا پارادوکس مثلا دا هغه څه دي چې زموږ د زړو د بیان په دې زړو کتابونو کې او تدیر پاملرنه تنده شی او دا د ورستوي کولونه یو څه پرمنت شي وی دي یا مثلا دا خپل دا خیال شیر چې موږ ورته وایو دا په کوم حساب ورته وایو دا دغه ځینې شان دي چې ډیر مصنوعي دي تخیلی دی خو مصنوعی دی دغه څه برخه تم پکې یو څه پام لرنه شوی دا بل دا رومانتیک رومانتیسیزم نچرالیستی سیمبولی دغه شعرونه کوم شعرونه لري دا ډل باندې شوی دی پکې استوره په شعر کې څومره ارزښت لري سیمانتینلیزم په شعر کې څومره ارزښت لري فورمالیزم څومره ارزښت لري دغه څه ډیر شایان دي چې په دې مثلا کلاسیکیت یا کلاسیزم په شعر کې څه وندلری ریالیزم په شعر کې څه وندلری نهیلیزم په شعر کې څه وندلری دا څه ډیر مسلې دي په چې باس پکې شوه
اوسمن صاحب مننه د خبرونې ورستیو شی بو تر رسیدلیو په پات شی بو کې د انزورګر شاعر رومانیازي غزل لرو چې دوی په خپل ځخ ازادي راوړي مجلې ته را لې شلې ده
چلتاي کومه تما دناز کیگی نو آغا با بیا تا گل پا آواز کیگی دلبری دنگا پا مشک گورا چی زان تا وز هوا دا پرواز کیگی که خبر وی که نگاوی که دیمینا چلمای سپموی را تراز کیگی تا دزلو پوزی و درگل منزده چه پا کما اقتدا کلی نماز کیگی چه بنگلی دی شرنگوی دا ترانم ده چه خنده ورس را گرده کلی ساز کیگی
لشغل نیازی سخب مننه. لحبدی غزل سره دی اونی آزادی راڈوی مجل سر تورسیده. زحمت شیبر لطاسو اجازه اخلم.